نه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجی دی او سیاح متي معتصم ازادي راډیو ته غواکېست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه ناوخته په ویلمې کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوند او غوراک ولسوالۍ و د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزارن پیښې د بلوچستان په پخین د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوی شپ افغانستان او پاتې سلی رشتې پاکستان کې رامنځته شوي دي. پولیو ګزارنه یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د فلجېدو او مرګ لامل کېږي او د مخنیوي ځینې لارې واکسین دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق مخه نیولې او ویلي دي چې د جوماتونو له لارې دې دغه واکسین پلی شي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنۍ وکړه دا په د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل ګزار دی چې په ګڼو تورونو لیو کال رئیس په زندان کې دی. عمران خان له 2023 کال رئیس چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایې له لارې له دندې ګوښه شو په 150 قضیو محکوم شوی دی. په هغه وخت کې په پارلمان کې د عمران خان ډېرو متحدینو له هغه مخ وګرځوه. هغه د پاکستان پوځ په لسیلی سیال اوسنی صدر اعظم شاهباز شریف تورنوي چې د امریکا دیوی د سی په اساس د حکومت مات کړ. دا د شریف او امریکا رد کړی ده. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي د هیواد د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبري ایجنسی په وینا مقیاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په یوه غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځیانو د وای بریدونو له ویرې د یو ملیون بې ځای شوو کسانو لاسنیوي ته ور ودانګي. خبر کې که څه هم لبنان ته د ورپې خطر نور جزئیات نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او هلته د حزب الله پر اهداف ځمکني بریدونه پیل کړل. اسرائیل د ځمکني عملیات محدود بللی دي. بلور ته حزب الله هم ویلي چې د اسرائیلو په خوره کې ځینې پوځي اهداف په توغندۍ او توپونو ویشتل دي. اسرائیلي پوځ د دوی پر خوره د حزب الله تازه بریدونه تایید کړي، خو ویلي دي چې مارک ژوبله نه لري. مارک روټی چې د هالند په خونه صدر اعظم نن د ناتو سازمان د نوي سرمنشي په توګه خپل دنده پیل کړه. نو موري نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویژي سیاستوال ینس سټولټنبرګ ځایناستی شو. سټولټنبرګ شاوخوا وی لسیز رئیس د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې دوه ډیرس غړي لري مشري کوي. په متحده عرب اماراتو کې بیا د انجونو د کرکټ نړیوال شلوري جام ته چمتووالی روان دی. بیلابیل سپورټي ویبپاڼو نن خبر ورکړی دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د کرکټ شاوخوا 150 لوبغاړي اماراتو ته رسیدلي دي. ټاکر شو چې د انجونو د کرکټ دغه نهم نړیوال جام د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په دریمه د بنگلاديش او سکاټلند ټیمونو په لوبي سره پیل شي. په دغه جام کې لاس لوبډلې ټولټال دوه دیرس لوبي دریشت لوبي کوي چې د دوبۍ او شارجه په لوغر کې ترسره کیږي. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په ازاد په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبتیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
ما یو څلور کلن زوی دی، بلال نومېږي، پولیو یې ګزن ناروغۍ اخته شوی دی.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې دوه په کندهار، یوه یې په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نور حال د فیروزی عزیز راپور.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګوزن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون دوشنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اګست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوی د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2024م کال پایل راهیسی په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوه ویشت په افغانستان او پاتې څلېرویشت پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر 2023 کال کې 12 و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوي وې. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپېریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت لهکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2024م کال د چاپېریالي پیښو ثبت سوی شمیر څلور اویا یې په افغانستان او درې سوه شپږ دېرش یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په شپاړسمه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي وو چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله یې د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی له تېرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزن اخته سوی دی.
زما یو څلور کلن زوی دی، بلال نومېږي، پولیو ګوزن ناروغۍ اخته شوی دی. د واکسینو د نه کول له امله اخته شوی دی، لکه دې سیمې ته به د واکسینو رضاکاران راتلو خو موږ د واکسینو په اهمیت او په دومره نه پوهېدو. دا چې کله په پولیو اخته شو نو ما هسپتالو ته یووړ، جلال آباد تر کابله، خو اخیر کې مې پاکستان ته یووړ، اسلام آباد پورې مې ټیسټونه وکړل. نو پولو پیښه یې مثبت وخته
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نشي، دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته، د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته، او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې، له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل تقسیم اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساعتو کې، بالخصوص په هغه ساعتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي، او هغه ځایونه کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي، او حفظ الصحه هلته ډېر زیات نه مراد کېږي، دوی ته واکسینونه هلته په منظمه توګه وکړي.
د یادونې ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي، او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درې نور مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یو په هلمند کې ثبت شوی دی. تمدې موضوع په تړاو راسره په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤل ښاغلی کمال شاه سید وصل شوی دی. سلامونه سید صاحب، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدل څومره اندېښنې راپارولې دي؟
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و، او هغه له کور نه مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي، نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تمدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته هم د کمپاین ویلو شو کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هېوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرر دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو څخه کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلي دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي سکه پوهاوی خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجدو لولارې دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته غل نول د کومې لارې چي دي؟
ما د پوهاوی په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هوارولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو خلک له هغه لارې خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا ایږي، دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نه کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مساجدو به د دوی وړل څومره سختېږي ورته؟
ما په نظر خو کدی چې تراسو په فرانسای کې دی پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی، په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسئ سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه، موږ ته مو وخت راکړ. مننه، ښه وخت ولری.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ور بولي. دوی وایي له کوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په اصل کې ده چې تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د پیښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. تفصیل په راپور کې وو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلط میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ځان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړۍ روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زندانی کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد یې رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه یې ونه مانه او په یو ډېر بد وضعیت سره یې تاڼې ته یو دوه شپې هلته هم وضعیت یې راسره ډېر خراب کاوه. داسې وضعیت یې راسره کوه ګندې کې یو لوی جرم یې کړی. وضعیت ډېر خراب و هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پیښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور له مخې ویلي چې د لسګونو افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورځپاڼې همداراز د وسیمهیز قاضي انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره تازه د پیښور له مرکزي زندانه لیدنه کړې له قوله د دغو ماشومانو چې شمېر یې 15 تنو ته رسېږي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ بیا وایي که څه هم د پیښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پرېکړه شوې خو له کوم جرمه پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقونو خلاف کړنه ده.
مونږ دا ورته وایو چې دا خو عادي خلک دي او پوره من خلک دي. دلته خپل کار کاروبار کوي. دا خلک چې مطلب په جیلونو کې ساتل دا یو د انساني حقوقو خلاف کار دی. دا هغه څه جرم نه یې کړی او بیا د کریمینل په شان هغه څوک ډیل کی نو دا باید د دې افغانانو سره نه وشي. د کډوالو حقوق باید په پاکستان کې محفوظ کړل شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د مشرتابه پلاوي غړي میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مو ماشومان په جیل کې یا په زندان کې دا به زه فکر کوم ډېره بې انصافي. زه د محترم پاکستان د دولت نه د حکومت نه د خلکو نه دا تقاضا لرم چې په دې حق له موږ سره همکاري وکاندي. چنانده ملل متحد د دفترونه د یونیسیار نه زه تقاضا لرم چې په دې حق له موږ د ماشومانو مشکلات را حل کړي، د موږ د افغانانو مشکلات را حل کړي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې دا مهال څومره افغان ماشومان د پاکستان په زندانونو کې دي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د یادونې ده چې پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړې چې له هغې راهیسې د راپورونو له مخې له 500,000 څخه زیات بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرایل له مرګونو بریدونو وروسته پر ایراني مشرانو فشار زیات شوی چې د اسرایل ځواب وایي. بل لور ته داسې نه بریښي چې ایران د اسرایل ته مستقیم څه ورکړي، ځکه چې دا ویره شته دا به د ایران او اسرایل ترمنځ مستقیمې جګړې ته زمینه برابره کړي. پوښتنه دا ده چې ایراني مشران اوس څه کولی شي، د څه ډول عکس العمل امکانات شته. تازه د راډیو د مرکز خبری څانګې پر راپور لري چې جزیات اسدالله الدین اوروي.
د سپتمبر په 20 د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله تر وژنې وروسته ایران له یو ازمایښت سره مخامخ دی. که چیرته ایران په لبنان کې د شوې دغې حملې په غچ کې پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي، ممکن د خپل تاریخي دښمن اسرائیل ټول احساسات وپاروي. برعکس که ایران له زغمه کار اخلي او د اسرائیل په وړاندې کوم ښکاره اقدام نه کوي، ممکن د متحدانو ترمنځ خپل اعتبار ته زیان ورسوي. حزب الله چې یوه وسلواله او سیاسي ډله ده او د لبنان پر جنوبي برخه تر ډیره کنټرول لري، دا مهال د اسرائیل له پرله پسې بریدونو سره مخامخ ده. دغه ډله د اسرائیل په وړاندې د ایران د مقاومت اصلي محور دی او د اسرائیل په وړاندې د ایران جنګیدونکي نیابتي ډله ده. دغه شیعه مذهبه ډله امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله لیکلي داسې نه بریښي چې ایران د حزب الله په دفاع کې پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي، ځکه دا به ایران ته د لوړې بیې په یوې هر اړخیزې جګړې تمام شي او تهران داسې یو اقدام ته لیوالتیا نه لري. کارپوهان وایي د یوې بشپړې جګړې په صورت کې په واضح ډول اسرائیل د ایران پرتله ډیره پوزي ورتیا لري، خو په خبره یې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو سرچینې هم د پام وړ یو ګواښ رامنځته کولای شي. د ایران د چارو یو څیړونکي او په واشنگټن کې د ډیموکراسیو د دفاع د یو تحقیقاتي مرکز غړي بهنام طالبلو ازادي راډیو ته ویلي، د متعارفو پوځي وړتیاو کمښت او په سیمه کې ترهګرو ډلو ته پرله پسې ضربو د اسرائیل په وړاندې د ایران غوراوي له بده بدتره کړي. ایران د 2023 کال په اپریل کې پر اسرائیلو د سلګونه توغندیو برید وکړ. هغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل په سوریه کې د ایران و لوړپوړي قمندانان وژل. ښاغلی طالبلو وایي که ایران بیا هم د اسرائیل له لوري خپل خاورې ته کوم ګواښ مشاهده کړي، ممکن پر اسرائیلو بیا مستقیم برید وکړي. که څه هم دا مهال د اسرائیل په وړاندې د مستقیم اقدام غوراوی د ایران د مشرانو پر میز نشته. د چارو پوهان وایي ایران کولی شي سیمه کې خپلې نیابتي ډلې د اسرائیلو په ضد وکاروي. د ایران دغه نیابتي ډلې د عراق شیعه مذهبه ملیشا، د یمن حوثي اروپا کې او د سوریې ملیشا ځواکونه دي. وړاندې راغلي چې د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې د جګړې له پایله د ایران همدې نیابتي وسلوالو ډلو او دغه راز حماس او حزب الله لویه ضربه خوړلې، او همدې کار له اسرائیله د ایران د غچ اخیستنې اقدام له شک سره مخامخ کړی. بل لور ته د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله تر وژلو وروسته اسرائیل ته د دوی لخوا د کوم مستقیم ځواب ټټر نه دی وهلی. د نوموړي دغه دریز بیا په ایران کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د مشر اسماعیل هانیه د وژلو پر مهال بل ډول و. په 13 جولای میاشت کې د هانیه له وژلو وروسته خامنئي اسرائیل ته د سخت غچ ګواښ وکړ. له دې ټولو سره هممهاله په منځني ختیځ کې حالات نازک دي او د جګړې د لا پراختیا ویره پر ځای ده. د ترڅ کې اسرائیل له نن سهار وختي راهیسې د لبنان پر جنوب ځمکني عملیات پیل کړي چې د ترکیه په ګډون یې د سیمې د یو شمېر هیوادونو غبرګونونه پاره ولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ د ورځ داسې مال را رسیږي چې په افغانستان کې د ډیر عمر لرونکو ډیر کسان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړی خو د ژوند په دې عمر کې لاسنیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد بې برخې شوي دي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نور حال د بدی سپوږمۍ پراپور کې
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پس تیریږي بل شي.
15 کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلي دي. دی چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وایي د خپلې 15 نفری کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دایدی چین ولسوالۍ په یو روختون کې دنده لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپلو اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دی وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړي، خو اوس ټولې بیکار دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکي چې دا هم نږدې 15 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا 70 کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپله نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
مونږ هم د 15 کالو بس زه خپله به یم او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې کراچی کراچی دا کراچی
شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د درې کلونو واکمنۍ په تیرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډېر بد اغېز کړی. په تېر حکومت کې مو کوی شوی که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې خو کولی مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجزه پاتې یو.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له حکومت غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت 3 سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم. نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چه خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی. لدی رو جدی اقتصادی ستون دوسرا مخامخیو. لیوی خواه جمعی را روانده. هیچ کار نستا. لبل خواه دو خدای دربار تا حیران پاتیو. غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی حد اقل یو کار خو را کری نور بیخی لجوانده پا تنگ را گلیو.
یا جاب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه یا یک شرکت یک فابریک یک جای ما را برای که دقل روزانه روز یک 400-500 خو ما دریافت کده بتانیم.
پدوی که یواز نارینه ندی چه خپل ده تقاعد لحقوق بی برخی دی. ده طالبانو پا چبان ده دری کلن واکمنه که چه خزی کار زدکرو او نور و طولنیز و فعالیتونو چخه بی برخی دی. ده غراز ده خپل ده تقاعد لحقوقو هم محروم دی او خراب اقتصادی وضعیت که جوند کوی. 15 کلن رازیه ده خپل وضعیت پا اره آزادی رادیو تا بویل.
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریضم هستم.
ډېرې زیاتې ستونزې لرو. ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم. ډېر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیتم خراب دی. تقاعد هم هستم، بیکاره هم هستم، شوهر هم بیکاره است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسېدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کېږي. خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یوه فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي وو چې په 1980 کال کې شمیر 268 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2020 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 268 میلیونه ښودلی و.
مخکې تر دې چې د 15 دقیقو خپرونې ته لاړ شو، خبرونه لرو درته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. د پاکستان نوی محکمې بیا پرون په ضمانت له زندانه د پخوانی صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. دا خبره د خان د مدافع وکیل رسنۍ وکړه. دا د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لی وکال رهیسې په زندان کې بندي دی. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي هیواد یې د خپل تاریخ له ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرس خبري ایجنسی په وینا مقیاتی د غټ څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو په غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځیانو د وای بریدونو له ویرې د 1 میلیون بي ځای شوي کسانو لاسنیوي ته ور ودانګي. خبر کې هم کته لبنان ته د ورپی خطرونو ورجزت نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او د حزب الله پر اهدافو ځمکني بریدونه پیل کړل.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې ورستی تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان اوربند واکمنان دي څه تاثیر لري. د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځین نورو لوریو له دې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کاروباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیا پرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي وو چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هنیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونې واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د می میاشتې پر 3 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځین نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنونکي اموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو دړ هوایي حملو کې وژل شو چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو که له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولاړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه در پیژنو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمې ستانکزای دواړو ته شراغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې همدا اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ، حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرسته ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډیر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنې که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباری شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی اوشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر شپیتم کاله پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنی د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه دی، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستی دی وواری.
مننه. تاسو تر اوسه شغل ستانګزای، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس شغل اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حمله احتمال سته، او ځینې تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لیږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
زه فکر کوم با وجود دې چې ایران د غلوب تر اوسه پورې د لیدلې تر شا کړې ده. اما یو شی چې واضح دي که حماس که حزب الله ده او دا نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي. دا واضح ده. هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې پوهېږي چې د دې تر شا ایران ولاړ. هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی ای کارمندان وو، د منسودری اتیا کلونو، د پنځه اتیا کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د دې مسایلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي. او دا څومره تحرکات چې شوي دي له 8 اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوه او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي، د دې لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکېل کړي او دوی شاکه وله ورته او ځان یې په حساب تېر اوسته. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښوده چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه اتمر صاحب. په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمنې څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
واضح خبره ده چې امریکایان سره دوی په یو تعامل کې دي، عربي هیوادونو سره، مثلا سعودي عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره. دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغسې مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان باید دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ښه ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې، په امنیت شورا کې، چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات د محدودو ساتي. که دغه محدودو نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکېل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکېل شي. او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته هم عربي او دونه ته هم اسلامي او دونه ته
ډیر مننه دا وريدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث لا ازادي رادیو نه اورینن پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیس کې رواني چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث ملمانې دي په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمې ستانکزای صاحب تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه دپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
زه فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل رسمي موقفونه نه نه بلکې له شخصي ادرسونه نه دوی دا لیکنې کوي او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدا د چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد ګلوبل جهاد کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو د نورو وګونو حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دوه مسلمان ورونه ملکونه دي باید سرحد نه اوسېږي یو حکومت دی اوسېږي او دا باید وغځېږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي اتیا میلیون ډالري کڅوړي دي چې هغه ورته راځي د افغانۍ د ثبات ساتلو د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو د دوهې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته هغه د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي دغه دعوه یې اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته د دوهې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګمان نه کوم ځکه افغانستان یا طالبان اوس حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلې چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنه لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي ځکه دوی په د نورو برخو کې کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریځ دوی ونینیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ شپه هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای، او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانکزی صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي، او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي، او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېر مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو دپاره متوجه وي؟
د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي، او مجبور دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هیڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده، په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړې دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خمساسو کنه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي دا ټولې د آی اس آی لخوا نه جوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دن انکار کوي، نو سی آی ورته وایي ته آی اس آی جوړ کړی، آی اس آی له منځه وړي. او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبن حکمتیار ایران لوبینه مرسته اخیستې او دوی په ټرین کولو کې. په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دیو مرکز و، اما په یو هغه باندې تغییر د پالیسي باندې حکمتیار وګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي. ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولولو لپاره په یوازې د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي، دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کېږي خلکو ته. اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و، آیا دوی رښتینی و پکې، او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي، خپلو ډلو ته یې استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېر مننه اتمر صاحب. یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کار مخکې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریې په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
بله، لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی. یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کاوه او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختم یې ډېر سخت کار دی. سخت هم ده او وحشتناک هم دی او دې کې نورې د نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه یې تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه یې تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی. خو مونږ که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری سي، اوس د سرتیرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شهنزه او مکسیو پاین دا خبرې دي. سرتیری هېڅ شی نشي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفي ده په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه ستانګز صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړئ چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډېر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا هم ملاتړو عکس العمل توند و، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي. یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمی ستانکزی له دواړو مننه.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہا غالرم ندا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
تمر
ترجمة نانسي قنقر.